اوسیدونکی شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقي په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي، اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني دي، رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه، هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی پاک لره ته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بېحده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري. نو چې دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي؟ دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه شي که ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کېږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کېږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، نجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم ورباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دي دې ته ارتقا ورکوي، لکه د دې نه یو صرف امتحان واخلي بس دې رخصت کوي. بیا چې کله د دې دغه شهادت نامې وشي، بیا به موږ به ورته احوال ورکوو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلې، صرف هغه امتحان دې یولسمې ورکړې وه، هغه دولسم تر شوې نه وه. بس بیا یې لاړم یو ورځې، د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله، دا لور ته مې ویله، دا بیا ژړله. خیر دې لورې مه ژړه، دا یو تا باندې نه ده، د ټول افغانستان په جنکو باندې دې اوس ستا مور وګوره خو زه پخپله دوه لیسانس لرم کور کې ناسته یم. خیر دی لورې، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کوې. بس هره ورځ دا ژړله ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی، زه تا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې، هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښه ده صحیح ده. اوس چې دا وکتله چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره ژړلې وه، یو خوا ته دا ژړې، یو خوا ته زه پخپله ژړم. ما ویل لورې چې څنګه موت ژړو، دا ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې. قسم دې فرشته جانې، دومره ژړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعیونو کې دی، د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
دا میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پوهنځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته، ډاکټري برخې ته لاړو. چې نه مورې، زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې یو څه مې ووایم. زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم، د څلور کالو قبلګي دی، زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي، د ډېر سره مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټری شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول، یوی لوری غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وه، خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، او عصبانیت او خلتنګي، او مثلا د هر
بله. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي، د مور په صفت، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي، تعبیه ده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات مو تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي. یو وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم، ما وی څنګه، ما ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې د تحصیل وکم، ما ته څلور اپارتمان دي، یعنی زه نورې چی نه غواړم، ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تناز ځان نه خایم، د هر ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله و، نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه، یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي، پوډري نه وي، بې علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مرده، په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح و سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي او ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مانه چا پوښتنه وکړه، د وړکۍ لور مې نوم یې سامیا دی، وایي وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنی دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې، یعنې زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم. کله کله وی در حالت هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني، کنه ورسره مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضې خلک چې رسېدلي دي، یعنې فارغ شوي دي، دی ورشتې نه، زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې، دغه دي حداقل درمان به په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولای چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سره مې وه چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم دا د دوی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته مخته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودر لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تاثیر ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنګ شته نه در شرایط خراب شته دي پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کوي په سي برخه کې یا انجینري پنځي نه یو څوک راځي یا له نورو پنځي نه وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډېر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وي وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپله خوله نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت د لحاظه ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور واړه دولتي تک ته کامیابې شولې کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وردګ دا رقم پیز ورته هم نه وردګ یعنې د علم او تحصیل یوه نمونه ده وړکۍ لور مې یعنې هغه پاتې شوله د تحصیل نه پنځم سمخونه کېدله دا وړکۍ ما بوتله له خپلګۍ بحش کې مې کېنوله ما ورته دونه چې مثلا کور کې وی کوشه نشي نه وی یعنې وضعیت خرابېږي دا وضعیت ښه دی رسته هغه دروازه هم په وتړله نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپله لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې هم په دې وتړل سولې خپله خبره سوه تاسې ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
ورته چې اول ته دې ته مخ د مخ خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چېو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره یې د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب و حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بده زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا هم نشوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې
زکه درته یم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنې یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکړه بیرته پیوست کې زه باید معاش واخلم یعنې زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم کله کله داسې کېدل چې ماښام اووه بجې زه کور ته راشم یوازینی علت دا و چې مثلا زکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی ام دا ماته بس د ذکر وکي ورسیږي نور څومره الی ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل انجونو ته درلودل
نه صدای ډیر چې ګرځونی دي ته ما یو لکې ده ډیر ماشاءالله بایسته داده یعنی د مکتب نه که درته همه چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمره یې اخیستی وي او د پنځي ته هم چې کامیابه شوله قدر کې وه هغو به همیشه وي چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي لذت نه ترې اخلي جبدي ژوند کوه حتی خپل سره وسته نه رسي نو طبعا چې مور په زړه به بیا هغه څه رقم وسېږي
څه غواړی چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خاطم هم امید نشته دی دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنې کله کله وایي چې امید به ما شي ښه بشي یعنې سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخي یعنی والله که بیگم په دو مورد کیس میشه اون ولای بیخی یعنی موږ خو خپل امید بیخی درته ما بیخی نا امید شوی امیدم د لاس ورکړای دی بس فکر کوم چې د دې دندو کورو شلو د دروازو ته شاو زندانیان یو نور د تی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی مخته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسې لونه چې غودوی د تب پانجي کې بیا یوه راغله قابلګۍ ته بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د دې نجونو لپاره دروازې خلاصې د زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ له خپلو تجربو نه؟ څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی چې بېرته خپلې زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنیو ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلان د تي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم ده مثلا هغه نجونې چې امکانات وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لیگلی دی هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دی هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسی ورته لري. یعنی ترایشی په دو طریق با بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواد دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږم اومه لسمه پورې، ترایشی پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواد دي، په دو طریق په کور کې ورسره مثلا همکاري وکړي او خپل امید له لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړ زده کړو راګرځول سوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول سوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل. هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کېږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هره شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوي، تر غرمې یو شی یو، تو ماسپښین ځوان یو، تو مازدیګره بیا نه در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلتره سو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کېږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کېږي، یو نوی ژوند شروع کېږي انشاءالله.
د 2021 کال د اګست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 4 5 0 1.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د آسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالی برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډېره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننۍ درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع لولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1849 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوریې 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 8 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 8 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیر شوی وخت هم دومره و. له د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ.
تر بلې خبرونه ته خدای پامن.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
در تماخم در زم در سرا خانه دوران شجوی در زم در سرا خانه دوران شجوی او بدر سرارم صاب در تماخم در زم در سرا خانه دوران شجوی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Tere re tere re pyar daya. دونوں